بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اته څلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوگا پا اوگا یه ورسرا جنگ وکر او و وجل شول. هغوی هیچ کلا پا هغو مصیبتونو زرماتی نشول چه دا خدای پا لارا که پر رتلل. نه ناتوانا شول او نه یه باطل تا غارا که خودلا. او خدای پاک صبرناک کسان خوخوی. دا هغوی وینا یوازه داوا چه ای زمونگ پالون کیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. درنو محترم اوریدونکو، هر ځای کې چې تاسو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنې، ایزانو نن د چهارشنبه ورځ د 1400 لومړی هجری شمسی کال د غبرګولې د میاشتې څلورمه او د 2023 میلادي کال د مې د میاشتې 15مه ده، چې د 1400 هجری قمری کال د شوال د میاشتې له 23مې نیټې سره سمون خوري. ایزانو زال د اسقر ابیدی ساسو درانه حضور ته حاضر سویم چې نننۍ مازیګرنۍ یوه ساعته خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. د خپرونې په سر کې به د معمول سره سم د افغانستان، پاکستان او ایران په شمول د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه واورئ. وروسته به د امریکې له لورې د یو اړخیز پاله د سیاست د ناوړي پایلې او په هغه باندې د ایران د نیوکو په اړه یوې سیاسي تفسیرې ته غوږ سئ. ورپسې به د تلپاتې وژمې یو تازه برخه تاسو ته وړاندې سي. بخښنه غواړم، ورپسې به د هندارې خپرونه واورئ چې پکښې د پاکستان د وروستیو حالاتو په هکله د کارپوهانو نظرونه تاسو ته وړاندې کیږي. بیا به د تلپاتې وژمې یو تازه برخه تاسو ته وړاندې سي او د پروګرام په پای کې به هم د ایران او افغانستان ورسپان ته یو لنډه شان کتنه وکړو چې په دې سره به هم پروګرام پای ته ورسیږي او ستاسو له حضوره به رخصت واخلو. www.parstoday.com/ps زموږ د ویبپاڼې درک دی. اوس په تهران کې د مازیګر 15 بجې دي. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی، د پارلمان له استازو سره د اسلامي انقلاب لیدنه او په انقلابي پاتې کېدو باندې تاکید، د افغانستان پاکله د اروپایي ټولنې د غړو غونډه، اسرائیلی رژیم هر ورځ فلسطینی ماشومان وژني او ترکیه او سینس د اړیکو د پراختیا دوام. تفصیلی خبرونه. د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله سید علی خامنه‌ای د ایران د پارلماني استاذ سره په لیدنه کې تاکید وکړ چې انقلابي پاتې کېدل تر انقلابي توب زیات اهمیت لري. د اسلامي انقلاب معظم رهبر د اسلامي شورا یا د ایران د پارلمان د 11 پړاو استاذ سره په لیدنه کې د سپیشل جهاد په دوران کې د خرمشهر فتح کېده د ملي ژغورنې او د ناوړه معادلاتو د بدلون بیلګه وباله او تاکید یې وکړ چې نن سبا هم د پخوا په څیر د هیواد په چارو کې یوازې په اخلاص او مجاهدت سره بریا ترلاسه کېدای سي. هغه اسلامي شورا د هیواد د مهمو مدیریتي ستنو څخه وبالو تاکید وکړ چې د وړتیا او د زیانونو د پیژندګلوۍ مسله ډیره مهمه ده، ځکه چې دښمن د خپل وړتیا او څخه زیات زموږ د تیروتنو تمه کوي او ورته خوشاله دي چې ګټه ترې پورته کړي. هغوی د اسلامي ایران تاریخي نفوس او جغرافیوي پراختیا ته په اشاره سره تاکید کوي چې د ایران ځانګړی موقعیت او د نړۍ حالات ته په کتو سره د هیواد مدیریت ډیر ګران کار دی. معظم رهبر سرګند کړه چې البته په نړۍ کې روانو حالات ته په کتو سره ټول هیوادونه له ستونزو سره لاس په ګریوان سوي دي. حضرت آیت الله خامنه‌ای وویل د نړیوال قدرتونو ترمنځ غلیمانه سیالۍ، د اټومي زبر ځواکونو کشالې، پوځي ګواښونه، اروپا کې جګړه، د وبا خپراوی او په نړیواله کچه د خوړو کمښت هغه لاملونه دي چې نړۍ یوې حساسې مرحلې ته راوستې ده. په داسې حالاتو کې د هیوادونو مدیریت ستونزمن او پیچلی سوی دی. هغوی د پارلمان استاذ ته په خطاب کې څرګنده کړه چې اخلاص، مجاهدت او په خدای باندې توکل یوازې د سپیشلي دفاع د دوران لپاره ځانګړی نه دی، بلکې له ټولو هغو داخلي او بهرني ستونزو سره چې نن سبا ورسره مخ یاست د همدغو عواملو یعنې اخلاص، مجاهدت او توکل سره بریالیتوب ترلاسه کولای سي. د ایران د خارجه وزارت د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ل خپل ازبکستاني سیال سره په لیدنې کې د دوه اړخیزو اړیکو په پراختیا باندې په تاکید سره اوږدمهاله همکارۍ د سیمه ییزو ملګرتیاو د پیاوړي کېدو لامل وباله. د ازبکستان د جمهوریت د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال فرقت صدیق اوف د ایکو د غړو هیوادونو په غونډه کې د ګډون لپاره تهران ته راغلی و. یاد غونډه د دوشنبه په ورځ په تهران کې ترسره سوې وه. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال علي باقری له خپل ازبکستاني سیال سره په لیدنه کې د هر اړخیزو اړیکو د پراختیا په لړ کې د دواړو هیوادونو جدي ارادې ته په اشاره سره ویلي د دې کار د ترسره کېدو لپاره باید اداري چارې ګړندې سي. باقری زیاته کړه د سیمه ییز سولې او ثبات د تامینېدو او تروریزم سره په مبارزه کې د ایران او د ازبکستان د ګډو ګټو په لړ کې باید د دواړو هیوادونو ترمنځ ملګرتیا نوره هم پیاوړې سي. هغه د افغانستان حالات ته په اشاره سره تاکید وکړ چې په هر ډول حالاتو کې د سیمې او ګاونډ هیوادونه باید د افغانستان ولس له یاده نه وباسي. د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال هم په دغه لیدنه کې په مختلفو ډګرونو کې مین جمله په تجارتي او ترانزیټي برخو کې ایران سره د اړیکو د غځولو لپاره خپل د هیواد په ارادې باندې تاکید وکړ او وویل مخکنی ترانزیټي لارې نور د خوړو د امنیت په زمینه کې د ضرورتونو ځواب ویونکي نه دی، باید نوې لارې ولټول سي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر په خپل ټویټر اکاونټ کې په یو پیغام کې اعلان کړی چې د اروپایي ټولنې غړي د افغانستان پر روان وضعیت بحث کوي. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیه سفیر اندرس وان برنټ وایي چې د سه شنبه په ورځ د اروپایي ټولنې د غړي هیوادونو د سفیرانو غونډه جوړه شوې وه. وان بینت پر ټویټر لیکلی چې په دې کتنه کې له افغانانو سره د مرستې لپاره د یوې خوندي لارې پر موندلو هم خبرې سوي دي. دا غونډه مجازي وه او د اروپایي ټولنې پر سفیرانو سربیره د یو شمېر نورو هیوادونو استازو هم پکښې ګډون درلود. په دې وروستیو کې د افغانستان د خرابېدونکي سیاست وضعیت په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. په افغانستان کې تر ډېره د خرابېدونکي سیاسي وضعیت لامل د طالبان لخوا پر ښځو لګول سوي محدودیتونه دي چې سخت نړیواله غبرګونونه یې راپارولي دي. په عین حال کې طالبانو په دې وروستیو کې په ځانګړې توګه پر ښځو سخت بندیزونه لګولي چې د بشري حقونو په اړه یې د اروپایي ټولنې اندېښنې راپورته کړي دي. د بدخشان عامه سرچینې وایي چې د دغه ولایت په جرم ولسوالۍ کې د زلزلې له امله دوه تنه وژل سوي او یو ټپي دی. د بدخشان د عامه سرچینو د معلوماتو له مخې دغه پیښه پرون سه شنبه د جوزا درېیمه د دغه ولایت د جرم ولسوالۍ په حضرت میر کلي کې رامنځته سوې ده. سرچینې وایي د زلزلې په ترڅ کې د یو کور چت نړېدلی چې له امله یې یوه میرمن او د هغې کوچنی ماشوم وژل سوي او یو بل تن ټپي سوی دی. د فلسطین د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې فلسطینی ماشومان هر ورځ د سیونیستي رژیم د ځواکونو د جنایتونو ښکار ګرځي. د فلسطین د روغتیا د وزارت له راپور سره سم یو فلسطینی 14 کلن زلمی چې په نابلس کې د حضرت یوسف علیه السلام د زیارت په ترڅ کې د سیونیستانو له لورې په سر باندې وشتل سوی و په روغتون کې ساور کړې ده. د فلسطین د کورواکي ادارې خارجه وزارت په فلسطینی وګړو باندې د اسرایلو ځواکونو د بریدونو د دوام په غندنې سره اعلان وکړ چې د فلسطینیانو په ضد د اسرایلي ځواکونو د جنایاتو د پایلو مسؤلیت دغه خونړي رژیم ته ورګرځي. تېره شپه هم واویا فلسطینی وګړي د سیونیستي رژیم د ځواکونو له لورې ژوبل سوي وه. د ترکیه او سیونیست رژیم ترمنځ د اړیکو د پراختیا دوام داوا خبري اجنس له راپور سره سم رسنیو سرچینو اشغال شوی فلسطین ته د ترکیه د بهرنیو چارو د وزیر د سفر خبر ورکوي. سیونیستي خبري سرچینې ام خایستن د کان نیوز شبکې جک پوری ډیپلوماټیک خبریال نن مقبوضه فلسطین ته د ترکیه د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په اړه راپور ورکړ. د دوی په وینا د پتیرو 15 کلونو کې اسرایلو ته د یو لوړ پوری ترکیه چارواکی لومړی سفر دی. سیونیست رسنیو راپور ورکړی چې ګیل هسکیل د سیونیست رژیم د بهرنیو چارو د وزارت د پروتوکول د څانګې مشر له ایریت لیلیان سره یو ځای د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر په هوایي ډګر کې د بهرنیو چارو وزارت لوړ پوری ډیپلومات تود هرکلی وکړ. اسرایلي خبریالانو هم په ټولنیزو رسنیو کې د کاوشوغلو د اشغال شوي فلسطین د سفر او د اسرایلي منحوسو چارواکو لخوا د هر کله عکسونه خپاره کړی دي. د سیونیستي رژیم د کان نیوز چینل له دې مخکې هم اشغال شوي فلسطین ته د ترکیه د بهرنۍ چارو د وزیر د سفر په اړه یو رپورټ خپور کړی و. په تکساس ایالت کې یو وسلوال د اتلسو زده کوونکو په شمول یوش کسان یې ووژلي دي. امریکا په دې ورسه کې د ډله وجنې تاوتریخوالو او وسلویزو بریدونو له یوې څپې سره مخ سوې چې د ماشومانو او زده کوونکو په شمول د کاله زرګونو کسانو ته مرګ ژوبله پکښې اوښتې ده. د ایرنا له راپور سره سم د تکزاس یو امنیتي چارواکی اریک استردا رسنیو ته ویلي بریدګر په ویرونکي او نه درک وړ شکل اتلس زده کوونکي او درې لویان ویشتلي او وژلي دي. د تکزاس والي زیاته کړه بریدګر له خپل موټر څخه په کښته کېدو له وسلې سره د یوالدای شارګوټي د روب ابتدایي ښوونځی ته ننوتلي او پر زده کوونکو یې ډزې پیل کړي دي. د تکزاس والي ګرګ ابوت زیاته کړه بریدګر چې یو سیمه ییز تنکی ځوان و ګمان کېږي د امنیتي ځواکونو لخوا وژل سوی دی. نوموړی دا خونړی برید د کلونو راهیسې په امریکا کې تر ټولو ناوړه برید وباله. د امریکا ولسمشر جو بایډن د دې پیښې په وړاندې غبرګون وښوده او ویې ویل په کار ده چې امریکا د وسلو د لابۍ په وړاندې ودرېږي. دا پیښه د تکساس ایالت د یولدای په ښارګوټ کې چیرې چې د مکسیکو له سرحد څخه کابو یو ساعت لیرې پروت دی ترسره سوی دی. د تکساس په پیښه په امریکا کې د روانې میلادي میاشتې په ترڅ کې د یو لړ ډله ییزو بریدونو په دوام کې ترسره کیږي. د می په 14مه نیټه یو 13 کلن سپین پوستی ځوان د نیویارک د بوفالو ښار په یوې مغازې کې لس کسان په ډزو وژلي وه. د ډله ییزو وژنو له څو پیښو سره سره د متحده ایالتونو په کانګرس کې د وسلو قانون د اصلاح لپاره ګڼ شمېرې هڅې ناکامه سوې او صلاحیت ایالتونو او سیمه ییزو شوراګانو ته پرېښودل سوی چې خپل شرایط وټاکي. د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز د روسیې معلوماتو له مخې په 2020 میلادي کال کې په دغه هیواد کې 1,905 کسان په ډزو وژل سوي چې د 2019 کال په پرتله 15% زیاتوالی پکښې راغلی. د خبرونو پای.
سیاسی تبصرہ.
قدر من اوریدونکو د پروگرام په دغه شیبو کې مو پام را اړوم یوې سیاسي تفسیرې ته چې عنوان یې دی په سیمه ییز ثبات او نړیوال امنیت باندې د یو اړخیز پالنې په منفي اغېز د ایران نیوکې. د ایران د اسلامي جمهوریت او د ایټالیا ترمنځ د سیاسي خبرو اترو دریم پړاو د ایران د بهرنۍ چارو د وزارت د مرستیال علي باقری او د ایټالیې د خارجه وزارت جک پوړي چارواکی اتور سکوی ترمنځ په تهران کې ترسره سوه. په دغه لیده کاته کې علي باقری د دې په بیانولو چې د نړۍ ثبات او د امنیت راتلونکی د یو اړخیز پالنې له مسیره نه تیریږي وویل نړیوال ګواښونه او حالات د ایران او اروپا ترمنځ دوامدار سلام مشورو ملګرتیا او همکارۍ ته ضرورت رامنځته کړی دی. د ایران د خارجه وزارت مرستیال د دغو خبرو مقصد د امریکې یو اړخیز پال سیاستونه دي چې له مخې یې په تېرو دوو لسیزو کې د افغانستان او د عراق د اشغال او په سوریه کې د قانوني حکومت د نسکرېدو په موخه له ترهګرو څخه په ملاتړ کې د لاسوهنو په شمول د سیمه ییزې جګړې په لویدیز آسیا کې نامنۍ رامنځته کړې او د ټروریزم د پراخېدو زمینه یې برابره کړې ده. واشنگتن د ټرمپ د ولسمشرۍ په دوره کې له یاد چوکاټ څخه بهر ته د پښو په ایښودلو سره نه یوازې د چین او روسیې په څیر له خپلو سیالانو سره بلکې له خپل اروپایي ملګرو سره د سیاسي او تجارتي سیالۍ پیل کړې او په دې توګه یې د اتلانتیک د سمندر د دوو لورو ترمنځ هم پالنه چې د امریکا او د اروپا د اړیکو ځانګړنه وه کمزورې کړې. که څه هم د امریکا اوسنی ولسمشر جو بایډن د دغو اړیکو د ترمیمول لپاره هڅه کړې ده، لیکن ورستي بدلونونه په تیر بیا د اوکراین د شخړې په وړاندې د امریکا دریځ ښودنه کوي چې واشنگټن اوس هم غواړي چې اروپایي هیوادونه له پښتنو پرته امریکې څخه پیروي وکړي، هغه هم په داسې مسایلو کې چې د اروپا په ګټه نه وي، لکه د روسیې د تیلو او د ګازو بایکاټ. دغه مسله ښودنه کوي چې امریکا اوس هم له خپل یو اړخیز پاله سیاست څخه لاس نه دی اخیستی او د هغې په دوام باندې تاکید کوي، په داسې حال کې چې اروپا باید د خپلو ګټو پر بنیاد خپل سیاست تنظیم کړي. د ایران د خارجه وزارت مرستیال هم دغه مسلې ته په پام سره د ایټالیا له چارواکو سره خبرې کړي دي. باقري دې ته په اشاره سره چې د اروپا او ایران د دوامداره اړیکو په لټه کې دی، تاکید وکړ چې بهرني لاملونه تل د دواړو لورو د اړیکو د خرابېدو سبب ګرځي. په دې د اروپا او ایران اړیکې باید د دغو ورانونکو لاملونو په وړاندې مسؤلیت ترلاسه کړي. د ایران خارجه وزارت د مرستیال خبره په دې معنا ده چې امریکا تل هڅه کوي د ایران او د اروپا ترمنځ د اړیکو له رغېدو څخه مخنیوی وکړي او اروپا د ایران په وړاندې غالمانه سیاستونو ته وهڅوي، په داسې حال کې چې اروپا د برجام نړیوالې ټیمې موافقه په خپله ګټه بولي او د دې موافقې د راژوندي کېدو غوښتونکې ده. لیکن امریکا د ویانا اوږدمهاله مذاکرات ته په بې پامۍ سره په خپله یو هرخیز پاله سیاست باندې تاکید کوي او یوازې د ایران له لورې د خپلو غوښتنو د منلو په لټه کې ده. په داسې حال کې چې ایران په ځلونو ویلي چې د امریکا د ظالمانه بندیزونو د نه لرې کېدو او د یو معتبر ضمانت د نه ترلاسه کولو په صورت کې به هیڅکله د برجام نړیوالې موافقې ته راستون نه شي. د سیاسي تفسیرې پای. قدرمن اوریدونکو، اوس مو هم پام را اړوم د هنداري خبرونې ته چې پکښې په پاکستان کې د روانو حالاتو او همدارنګه د عمران خان له لوري مظاهرې ته د کارشناسانو نظرونه تاسو ته وړاندې کیږي.
کلا
راشا
درنو محترم اوریدونکو، زمونږ کې پرزوینه ومنه عزیزانو، د هنداره له تحلیلی پروګرام سره ستاسو په خدمت کیو. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، نن د مئی 15 نیټه د تحریک انصاف په لویانو د عمران خان په ملاتړ او له دولت سره په مخالفت کې د اسلام آباد په لور د ازادۍ د مارچ په نامه لوی لاریون پیل کړ او غواړي په پلازمینه کې پرلته ووهي. دا په داسې حال کې دي چې د پاکستان دولت د دغه هیواد له پوځه غوښتي چې د تحریک انصاف ګوند د غړو د لاریون او پرلتې په وړاندې د اسلام آباد د سری سیمې یا ریډ زون د حفاظت لپاره لاس په کار شي. د پاکستان ځینو رسنیو ویلي چې د تحریک انصاف د ازادۍ د لاریون یا لانګ مارچ د ودرولو لپاره د دولت له فیصلې لږ شان وروسته د پاکستان د کورنیو چارو وزیر پوز د اسلام آباد د ریډ زون د حفاظت لپاره بللې. د سرچینو له مخې د پاکستان پوځي ځواکونه به د لومړي وزیر په مرکز، لوړې محکمې او نورو حساسو دولتي ځایونو کې ځای پر ځای شي. دغه سرچینې وایي چې ټولې امنیتي تابعیاوې پوست ته سپارل کیږي. د پاکستان مقامات وایي چې د تحریک انصاف ګوند پلویانو ته د اسلام آباد په لور د لاریون اجازه نه ورکوي چې په هیواد کې د ګډوډۍ مخه ونیسي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله په یوې مطبوعاتي مرکې کې چې د ائتلاف ګوندونو مشرانو جوړه کړې و وویل په دغه لانګ مارچ کې ګډون کوونکي به تم کړی شي. له بلې خوا د لاریون له پیلېدو لا د مخ کې د حکومت په عملیاتو کې د تحریک انصاف ډېر کسان او مشران نیول شوي دي او حکومت ټولې لارې بندي کړي چې د عمران خان قافله اسلام آباد ته ونه رسیږي. مونږ به نن په هنداره پروګرام کې په دې رڼا واچوو چې د دغو حالاتو نتیجات سره وتل کېدای شي، آیا حالات به د ټکر په لور لاړ شي او کنه، د حکومت د ړنګېدو او د وار مخکې انتخاباتو اعلان به وشي او یا به کوم بل صورت په دې منځ کې راووزي. په دغه موضوع نن له مونږ سره ملګرتیا کوي د پاکستان د مسایلو دوه کارپوهان، مولانا صاحب ښاغلی سید ریاض احمد رضوی، او همدغه راز په قوم کې میشته د پاکستان د مسایلو کارپوه ښاغلی غیور غالب صاحب. تاسو ته بلنه درکوو چې په دغه باس کې له موږ سره ملګرتیا ولرئ. یو لنډه شاندمه اخلو او بیا راګرځو ستاسو خدمت ته. په هنداره کې مو یو ځل بیا هرکلی کوو. خپل بحث د پاکستان د مسایلو د کارپوه ښاغلی سید ریاض احمد رضوی په خبرو سره پیلوو. ریاض احمد صاحب، تاسو ته پته ده چې عمران خان نن د اسلام آباد په لور خپل لاریون پیل کړ او دغه لاریون ته د ازادۍ د مارچ نامه ورکړې ده. کم خبرونه چې د پاکستان را رسیږي چې حکومت د دغه لاریون د مخنیوي لپاره په مختلفو ځایونو کې کنټینرې ودرولې دي او ځنې خو بیا وایي چې شیشې په سړکونو باندې توی کړي دي، او د عمران خان د پلویانو نیول او هل ټکول هم لا د مخ کې پیل شوي دي. دغه حالاتو ته په پام سره تاسو څه فکر کوئ؟ آیا د دغه لاریون نتیجه به مثبت وي، منفی به وي، او حالات کم لور ته روان دي؟
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ډیر ډیر مننه دورانی صاحب ستاسو د پوښتنې، او د دې په ځواب کې به زه دا ووایم چې موجوده حالاتو ته په کتنې سره مونږ دا ویلو شي چې د ایران انقلاب ستر لارښود حضرت امام خمینی په خپلو ویناوو کې چې کوم ځانګړي کلمات کارولي وو، په د امریکا د پاره کارولي وو، په هغه کې د پیړۍ ام الفساد لوی شیطان تهرګر حکومت او ټولو مهم دا چې فرمایلی دي مونږ له امریکا سره په خپل دښمنۍ افتخار کوو. نو که موجوده حالاتو ته کتنه وکړو ویلو شي چې دا خلک هم د عمران خان سره ځکه ولاړ دي چې هغوی د دغه ام الفساد او لوی شیطان په خلاف د استقامت اعلان کړی دی. حکومت لخوا که څه هم ټولې لارې بندې شوي او د تحریک انصاف ځینې مشران نیولې شوي، خو د خلکو جذبه او استقامت دا ښایي چې دغه خنډونه به د دوی مخنیوی ونه کړی شي. او اوس د عدالت لخوا حکومت ته دا حکم صادر شوی چې د تحریک انصاف ته د اسلام آباد ته د راتلو اجازه ورکړی شي او په یو ټاکلي شوي ځای کې د هغوی خپله جلسه وکړي. نو ښکاري داسې چې حکومت د دوی مخنیوی نشي کولی او په دغه کې ناکامه شوی دی. او د دې جلسو او د دې لاریون نتیجه که د حکومت ړنګېدل یا ور مخکې انتخابات نه وي، نو بیا هم به دا حالات او دا لاریونونه چې کوم دی دا به د عمران خان په ګټه کې ختم شي.
ډېره مننه کوو د سید ریاض احمد رضوی. همدا پوښتنه د پاکستان د مسایلو د بل تکړه شنندې ښاغلی غیور غالب صاحب نه کوو. غالب صاحب، تاسو څه فکر کوئ اوس چې دغه حالات دې نهج ته را رسیدلی دي؟ له یوې خوا حکومت وایي چې د دغه لاریون اجازه نه ورکوي، له بلې خوا عمران خان غوښتنې لري چې باید زر تر زره د انتخاباتو اعلان وشي او حکومت ړنګ شي. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا په پاکستان کې خو به حالات د ټکر لور ته لاړ نه شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه تاسو نه چې موږ ته مو وخت راکړه. ګوره، د پاکستان قانون یا د ټول دنیا جمهوری قانون یوه حصه دغه دی چې عوام ته د لاریون حق ورکړی شوی دی. بین الاقوامي سطح باندې عوام ته د لاریون حق ورکړی شوی دی. همدې شان ته که د پاکستان قانون ته وګورو، د پاکستان آئین ته وګورو، نو هغوی ته هم دغه حق دی چې لاریون وکړي. اوس دغه لاریون لپاره کوم لاریون چې کیږي، احتجاج کیږي، مظاهره کیږي، دې لپاره هم خپل شرایط دي چې پکار دي دغه د دغو شرایطو خیال دو ستي او بیا د لاریون وکړي. خو تر اوسه پورې چې د تحریک انصاف څومره لاریونونه شوي دي یا څومره جلسې شوي دي یا څومره احتجاجونه شوي دي، هغه کې دغه قوانین تر پخو لاندې نه دي شوي، یعنی هغوی دغه خیال ساتلی دی کوم د حکومتي چیزونه دي، کوم ملکی او هیوادي چیزونه دي، هغوی ته دوی څه زیان نه دی رسولی، یعنی نه یې څه په دوکانونه مات کړي دي، نه یې ماشینونه او ګاډي مات کړي دي، او نه یې بل چاته څه ازار او اذیت رسولی دی. نو که چیرې دې شان ته لار وي، نو دغه خو د دوی خپل حق دی، نو په کار دی ورکړلې شي. له بلې خوا حکومت ته هم خپل شرایط دي چې دغو شرایطو کې په کار دی هغه هغو کسانو ته چې هغه احتجاج غواړي وکړي، هغه کسان چې هغه غواړي مظاهره وکړي، لاریون وکړي، نو هغوی لپاره هم خپل شرایط دي. او چې کله دغه دوه شرایطونه هم په احتجاج کوونکو کې هم په حکومت کې دغه شرطونه شته دي، یعنی حکومت نه چا جنگ نه دی کړی، جنگ حالات وي، افراتفری پیدا شي، یا بل هیواد په دوی باندې حمله کړی وي، یا دا چې څه کسان پکې ملاوث وي چې هغه بل هیواد لپاره دغه لاریون نه استفاده کوي، چې داسې شواهد ملاو نه وي شوي، نو حکومت هم دغه حق نه لري چې هغه د چا د لاریون مخنیوی وکړي. اوس هم که چیرې موږ وګورو، نو دغه دواړه کوم حالات دي، دغه مساعد دي، یعنی دغه کوم لاریون کوونکي چې تحریک انصاف ولا دي، هغوی هم په داسې کارونو لاس نه دی پورې کړی چې هغې له کبله هیواد ته نقصان ورسېږي. له بلې خوا حکومت کې هم هغه شرایط نه دي چې هغه د په لاریونونو باندې، په جلسو باندې، په احتجاجاتو باندې، په مظاهرو باندې بندیز ولګوي. اوس که چیرې حکومت دغه غواړي چې دغه لاریون د بند کړلی شي، نو هغې لپاره پکار دی چې خلکو ته د دې علت ذکر کړي، د دې وجه ذکر کړي چې څه له کبله دغه لاریون باندې بندیز ولګېده. او در حالې کې حکومت سره هیڅ څه هم داسې څه جواز نشته چې دغه لاریون بند کړي. اوس که چیرې دغه لاریون بندوي چې حکومت سره د دې لاریون بندولې جواز نشته، ولا بلې خوا تحریک انصاف سره جواز دی، او تحریک انصاف دغه حق دی چې هغه لاریون وکړي، هغه کوم د مسالمت امیز لاریون وکړي چې هغه چاته زیان نه رسوي، دا خو هغوی وعده ورکړي ده. اوس که چیرې حکومت غواړي چې د دې لاریون مخه ونیسي، نو که چیرې دې کې هر څه راغلل، یا دا چې دې کې څوک مړ شول، یا دا چې دې کې د چا وینې توی شولې، نو د دې ذمہ دار به هغه کسان وي چې هغوی د لاریونو شرایطو خیال نه وي ساتلی. تحریک انصاف چې کوم دي، هغوی خو د دغو څیزونو خیال ساتلی دی، هو چې اوس کوم کسان دي، هغه حکومت دی چې هغه د دغو خیال نه دی ساتلی. اوس که چیرې هر څه مشکل رسي، نو د هغوی ذمہ داری په دغو کسانو باندې لاګیږي چې ولې دوی هغو کسانو ته چې هغوی خپل حق و د هغوی لاریون باندې بندیز ولګول.
ډېره مننه کوو د ښاغلي غیور غالب، دلته یو لنډه شاندمه اخلو او بیا را ګرځو ستاسو خدمت ته. درنو محترم اوریدونکو، په هنداره پروګرام کې مو یو ځل بیا هرکلی کوو. parstoday.com/ps زموږ د سایټ درک دی، او ریډیو پښتو تهران زموږ د فیسبوک پاڼه ده چې زموږ پروګرامونه پکې تعقیبولې شي. عزیزانو، د عمران خان په خلاف د عدم اعتماد د تحریک په وخت په پاکستان کې د قدرت اصلي کړۍ وویل چې موږ په دغه حالت کې بې پلو پاتې کیږو او د هیڅ ګوند یا اړخ پلویتوب نه کوو. دا په داسې حال کې دي چې اوس واکمن دولت پوز د اسلام بعد د زنو سیمو د حفاظت لپاره غوښته دی، په یعنی حال کې عمران خان ټینګار کوي چې کوم طاقتونه زموږ د لری کولو په وخت بې پلو پاتې شي وو، اوس هم باید بې پلو پاتې شي. دلته به د ښاغلي سید ریاض احمد نه دا پوښتنه وکړو چې آیا پوز به بې پلو پاتې شي، او په ټول کې د اسټیبلشمنت رول ته په کوم سترګه ګوره؟
نو دورانی صاحب، زه به دا ووایم چې له دې مخکې هم کوم مشکلاتو سره چې پاکستان مخامخ شوی و یا نن مخامخ دی، د هغو سبب د اسټیبلشمنت بې منطقه فیصلې وې، چې عمران خان هم دې ته په زلونو اشاره کړې. اسټیبلشمنت نه مخکې بې پلو پاتې شوی و او نه به اوس پاتې شي یا تر اوسه نه دی پاتې. خو زما په خیال باید اسټیبلشمنت چې کومه ادعا لري چې بے پلو پاتې شوی و، نو په عمل کې هم باید دا وخایي، ځکه چې که بے پلو پاتې نشي نو پاکستان به خانه جنگ ته تیار کړي. او وجه یې هم دا ده چې لکه څنګه ما په مخکې ځواب کې هم دې ته اشاره وکړه چې خلق د غلامه د زنجیرونو ماتولو او د لوی شیطان په خلاف میدان ته راوتلی دي. نو اوس که څوک لیوی خوا دفاع وکړي نو دا به په دې معنا وي چې هغه به د همهغه سیاست ملاتړ او له همهغه ډلې ګڼل کیږي.
ډېره مننه کوو د ښاغلي ریاض احمد. همدا پوښتنه به د تکړه شناندي ښاغلي غیور غالب نه وکړو. غالب صاحب تاسو څه وایې؟ دا چې عمران خان وایي چې پوز باید بے پلو پاتې شي، اسټیبلشمنت باید بے پلو پاتې شي، او لبلې خوا چې کوم دغه لاریون روان دي د اسلام آباد په لور، حکومت غواړي چې پوز یې مخه ونیسي، تاسو څه فکر کوئ چې آیا اسټیبلشمنت به په دې کې بے پلو پاتې شي، او په ټول کې د دغه حالاتو تر شا د ځینو بهرنیو قدرتونو کم دخالت دی یا رول دی، هغه ته په کومه سترګه ګوره؟
ګوره د ازادي چې کوم دی، دغه په الفاظو کې یا په خوله ازادي ازادي ویل د سره نه سویږي چې دغه انسان یا دغه اداره یا دغه قوت یا دغه قوا آیا آزاد دی او کنه. دغه عمل سره سویږي کله چې تحریک انصاف باندې یا په عمران خان باندې تحریک عدم اعتماد چې شروع شول، نو دوی دغه ویل چې مونږ خو د یو طرف هم نه کوو، بے پلو خلک او یو آزاد خلک یو، بے پلو خلک یو، د چا طرف نه کوو. نو دغه هم کوم عوام د پاکستان هغه هم دغه اومنل چې واقعا دغه اداري یا استابلیشمنت چې کوم دی دغه بے طرفه دی، او دوی نه غواړي چې په وطن کې شخړه شي، په هیواد کې شخړه شي، اختلافات شي، خونریزي وشي. خو اوس کچېری هغه کسان چې هغه دا ویلو چې مو بے طرفه یو، کچېری یو طرف ته ودرېدل، نو دین دا پته لګیږي چې دغه خلک هم آزاد نه دي. یعنی دوی کومه موقف و کوم دریز و هم دغه دریز نه دغه رست شوې دي. نو دغه د دوی کچېری دوی د حکومت پلو درېږي یا فوج چې کومه دی هغه د پولیس کوم کار دی هغه په لاس اخلي او د خلکو لریون مخنیوي کوي، نو دین دا پته لګیږي چې دوی خپل ازادي زیر سوال راوړل ده. او خلکو ته یو خیال چې نه مونږ هم همدغه سه خلک یو، کچیر غواړي نو خپل ازادي ثابته کی، او دا وایي چې مونږ بے تلو بے طرف یو، په کار دی وس هم هغه له په کار دی چې بے طرفه ودرېږي. خو دغه خبره کچیر د څو میشتو د کومه تاریخ دې ته کچیر مونږ وګورو چې اول دوی دا وکړل چې دغه کوم حکومت وو، کوم یو منتخب حکومت وو، هغه تحریک عدم اعتماد زری سره هغه ل چوکي او لری کو هغه ل واکمنه لری کا، او د کی هم څو څو زلې عمران خان او د هغه تحریک انصاف وو سپور دغه چغي وهي چې زما حکومت لری کونه کی د امریکای او د امریکای کوم پلویان دي د هغه لاس وو. اوس هم کچيري دغه فوج شو یا کوم نور ادارې شو هغه د عوام په مخ کې ودرېږي، نو ارو مرو دي کې به خونریزي کیږي، او کله چې خونریزي وشي نو ارو مرو د دې اثرات به په عوام باندې پریوزي. دغه چې یو مسالمت امیز لاریون کې د خلکو وجنه یا د هغه وینه تو یو لدین هم پته دلاږي، لکه څنګه تحریک عدم اعتماد کې د غربیانو د امریکای د غلاسو ووس چې دغه استابلیشمنت شو یا د کوم ادارې شپې هغه د دغه عوام په مقابله کې راوځي، نو دینه هم پته لګیږي چې د کی هم د هغه لاس.
درنو محترم اوریدونکو، له تهران ریډیو مو د پاکستان د روانو حالاتو په تیر بیا د ازادۍ د مارچ او د هغې د مخنیوي په موضوع د پاکستان د دوو شخصیتونو ښاغلي سید ریاض احمد رضوی او مولانا غیور حسین غالب نظرونه له تهران ریډیو ووریدل. په دې هیله چې د استفادې وړ مو ګرځېدلې وي.
د تهران رادیو قدرمن اوریدونکو، د هنداري پروگرام د آرم پر ځای تاسو ته د هر کله راشه د پروگرام آرم خبر سو په دې اړه ستاسو بخښنه غواړو. ایزانو د پروگرام په دوام کې به هم تاسو ته د تلپاتې وژمې خبرونه وړاندې سي، او ورپسې به د افغانستان او ایران مطبوعاتو ته یو کتنه وکړو چې په دې سره پروګرام پای ته رسیږي او موږ هم ساسو له حضوره رخصت اخلو. یادونه کوم چې www.parsday.com/ps زموږ د پاڼې درک دی. تاسو کولی سئ په دغه پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه ولولئ او خپل نظرونه او وړاندیزونه زموږ سره شریک کړئ. نو ستاسو نظرونه او وړاندیزونو ته سترګې په لاره یو او د پروګرام له ختمېدو وروسته مو په متعال خدای سپارو.
تل پاتې وږمې. ګلونو اوریدونکو سلامونه. د تل پاتې وږمې له یوې بلې برخې سره زه فاطمې ستاسو حضور ته حاضره شوې یم. تاسو ته پته ده چې په دغه پروګرام کې موږ د مختلفو معارفي موضوعاتو په هکله د حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای نظرونه درته وړاندې کوو. په دې برخه کې د فلسطین هیواد د غصب د لوی غمیزې او د سیهونسټي سرطاني دانې په هکله د هغه حضرت یو لنډ شان وینا دراورو چې پکې آیت الله خامنه‌ای د دغه غمیزې اصلي مجرم او عامل لویدیز دولتونه او د هغوی شیطانی سیاستونه ګڼي. لومړی خبره د فلسطین د غصب د لوی غمیزې او د سیهونسټي سرطاني غوټې د جوړېدو ده. اوسنۍ زمانې ته په نږدې وختونو کې د بشر په جنایتونو کې یو جنایت هم دومره زیات او سخت نه دی. د یو هیواد غصبول او له خپل کور اور او پلرني ټاټوبي د هغې د خلکو د تل لپاره ویستل، هغه هم د قتل، جنایت او د نسلونو او فصلونو د هلاکت او تباهۍ په شان په ډېرو وژنونکو جنایتونو سره، او د دغه تاریخي ظلم د لسګونو کلونو دوام په حقیقت کې او په رښتیا چې د انسان د سخت زړه توپ او شیطان صفتی یو نوی ریکارد دی. د دغه غمیزې اصلي عامل او مجرم لویدیز دولتونه او د هغوی شیطانی سیاستونه وو. هغه ورځ چې د لومړي نړیوال جنګ فاتحو دولتونو د لویدیز آسیا سیمه یعنی د عثماني حکومت آسیایي حدود تر ټولو د لویې جنګي ولکې په توګه د پاریس په کانفرانس کې په خپلو کې وویشل، د خپلې دایمي سلطې د تضمین لپاره یې د سیمې په زړه کې یوې امن اډې ته ضرورت تر پخوا زیات احساساوه. انګلستان له دې کلونو مخکې په بلفور طرح سره د دې زمینه برابره کړې او د یهودي زورواکانو او شتمنانو په ملګرتیا د سیهونیزم په نامه د یو بدعت د اجرا لپاره لاره هواره کړې وه او اوس یې عملي زمینې برابرې دي. لم هغه کلونو ورو ورو د دې سریزې برابرې کړې او آخر هم له دوهم نړیوال جنګ وروسته د سیمې د دولتونو له غفلت او بوختیا په استفادې سره یې خپل گزار ورکړ او یو جعلي رژیم او بې ملت دولت سیهونیست اعلان کړ. د تلپاتې وژمې د پروګرام ډیر عزتمنو اوریدونکو د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دمه زه هم ستاسو له حضوره اجازه غواړم.
روت سپانو تا کتنه
ده تهران رادیو ډیرو قدرمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک هیلی ومنه. عزیزانو د خبرونه په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
جمیل حسین بنگش
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو چې د ورسپانو ته د کتنې د پروګرام یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. لا معمول سره سم اول به د تهران او بیا به د کابل او کوخونو د زینو بهرنیو هیوادونو ورسپانو مطالب تاسو ته وړاندې کیږي. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ایزانو په سر کې هم اطلاعات ورسپانه نن د تهران چاپ اطلاعات ورسپانه په خپل نه غني کې د بیلابیلو موضوعګانو ترڅنګ لیکلي چې طالبانو د افغانستان د هوایي ډګرونو مدیریت او لاغوي څخه د ګټه پورته کولو ټول اشاره اماراتو ته سپرلې دي. د سپوتنیک د خبري اژانس په قول د طالبانو او اماراتو ترمنځ د افغانستان د هوایي ډګرونو مدیریت او ګټه اخیستنې یو موافقه لاسلیک شوې ده. خو طالبان وایي چې د کابل او دوه نورو هوایي ډګرونو تنظیم چارو قرارداد له یو عربي شرکت سره غزول شوی. په افغانستان کې د تیر اسلامي جمهوریت له سقوط وروسته طالبان حکومت لومړی ځل لپاره د درو نړیوالو هوایي ډګرونو د مځکني چوپړونو هوکړه له یو عربي شرکت سره وکړه. د یادې هوکړې له مخې به په متحده عربي اماراتو کې د کمپنۍ د کابل، هرات او کندهار هوایي ډګرونو تنظیم او کنټرول مسؤلیت پر غاړه ولري. د طالبانو او یاد عربي شرکت ترمنځ دا هوکړه الوتکو ته په وی ډګرونو کې مځکه چوپړونو وړاندې کول تر نوم لاندې شوې ده. د طالبانو مرستیال بیان انعام الله سمنګانی بي بي سي ته بیا ویلي چې دا هوکړه د 1300 لپاره لاسلیک شوې ده. نو موري په خبره شوې هوکړه کې بیا عملیاتی دا امنیتی برخه پکې نه شاملېږي. د طالبانو چارواکي وایي چې د یادې کمپنۍ په چوپړونو کې تنظیم او کنټرول راځي، خو دا چې څه ډول کنټرول په دې اړه زیات معلومات نه دي وړاندې کړي. له دې مخکې ترکیه او قطر هیوادونو سره د کابل هوایي ډګر کې د چوپړونو هوکړې په سر خبرې روان وې. پر افغانستان طالبانو د واکمنۍ دوه څه د باندې نه میاشت کېږي، خو لا هم هیڅ هیواد دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. له همدې امله روښانه نه ده چې دغه غزول شوی قرارداد به له حقوقي اړخه څومره نړیوال باور ولري. د طالبانو د هوایي ډګرونو چارواکي وایي چې دا یوه سوداګریزه هوکړه او سیاسي اړخ لا مخې نه دی شوی. د طالبانو ترانسپورت وزارت مرستیال غلام جیلانی وفا بیا وایي چې یاد شرکت به ټولو نړیوالو الوتنو ته له اصولو او اړتیاو سره سم خدمتونه وړاندې کړي. د امریکا په خونی خارجه وزیر کریسنجر ویلي چې د جنگ د ختمولو لپاره باید چې اوکراین روسیې ته د مځکه امتیاز ورکړي. امریکا او د برتانیا په شمول بیلابیلو لویدیځو هیوادونو په یوکرین باندې د روسیې د حملې له پیلې دا وروسته یوکرین ته د وسلو پاستولو سره د ماسکو پر ضد سخت بایکاټونه لګولي دي. دغه امریکایي پخوانی مقام په سویزرلند کې د اقتصاد نړیوالې ټولنې په غونډه کې خبرداري ورکړه چې په یوکرین کې د روسیې ځواکونو ته د ماتې د ورکولو لپاره به د لویدیځو هیوادونو هڅه د اروپا د اوږدمهاله ثبات لپاره لغمیزو ډکې پایلې ولري. په اروپایي هیوادونو کې د روسیې ضد سیاستونو دوام د اروپایي هیوادونو داخلي امنیت هم له خطر سره مخامخ کړی دی. لویدیځو هیوادونو په تیره بیا امریکا په تیرو څو کلونو کې د یوکرین له حکومت سره ډېرې مالي او پوځي مرستې کړي او په دغه هیواد کې د جنگ له پیلېدو وروسته یې هم د پوځي او مالي ملاتړونو په ترڅ کې هلته ډېر ګوډاګیان د جنگ لپاره استولي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خبرداری ورکړه چې یوکرین ته د وسلو او د ترهګرو د استولو لپاره د لویدیځو هیوادونو اقدام دغه هیواد نور په وینو کې لیت پیت کوي.
عزیزانو د مطبوعاتو په برخه کې درته د فارس خبری سایت یو راپور وړاندې کوو چې په ایران کې د افغان کډوالو لپاره د موقت اقامت د صادرېدو په اړه برابر کړي. دغه سایت لیکي د مهاجرینو د سازمان د جوړولو لپاره د ولسمشر له امر وروسته اوس د ایران د کورنۍ او چارو وزارت هم ویل چې په ایران کې د افغانستاني اتباعو د شتون د قانوني کولو لپاره د سرشمرنې طرحه اجرا کوي. د اړوندو ادارو د راپورونو پر اساس دمګری په ایران کې کابو 15 میلیونه افغانان اوسیږي چې د دغه کسانو د اوسېدو په برخه کې ځینې ستونزې او ننګونې موجود دي. د کار، وزګار، استوګنې، بیمې او داسې نور مسائل ټول د هغوی د شتون په قانوني کولو او منظمولو پورې تړلې دي. په خواشانۍ سره د افغانستان له لورې د مهاجرت په نوې څپې سره ډېر کسان په غیر قانوني لارو ایران ته راغلي چې د مسؤولانو او د مسؤولو ادارو لخوا د دغه موضوع د ستونزو د جاجونې ضرورت جوت دی. د خبرې حالت و چند اهمیت پیدا کړ چې د ایران ولسمشر څمود مخکې د خراسان رضوي په اداره شورا کې په یوه غونډه کې چې د خراسان رضوي د راډیو تلویزیون د غونډو په سالون کې جوړه شوه ویل افغانستانی مهاجرین او مهاجر مسلمان خلک دي چې زموږ د هیواد میلمانه دي او کلونه کېږي چې زموږ د هیواد په مختلفو ځایونو کې شتون لري. هغه په دې غونډه کې وویل موږ د افغانستانی مهاجرینو د ستونزو لرې کولو لپاره د مهاجرینو د چارو سازمان او د هغوی د کارونو د سرڅانه کولو لپاره د مناسب سازو کار او سیستم جوړولو ته ضرورت لرو. رئیسی زیاته کړه موږ به د افغانستانی مهاجرینو د ستونزو د ختمولو لپاره یو سیستم جوړ کړو ځکه چې دوی احوال شخصیه، واده، طلاق، تعلیم، وزګار او داسې نورو چارو ته ضرورت لري. ولسمشر د کورنۍ او چارو وزارت امر وکړ چې د کډوالو او مهاجرینو د چارو د سرڅنه کولو لپاره یو متمرکز سازمان جوړ کړي. له دې وروسته بیا د ایران د کورنۍ او چارو وزیر احمد وحیدی د بهرنی او مهاجرینو او اتباعو د سرڅنه کولو د کمیسون د غونډې په ترڅ کې چې په دغه وزارت کې وشوه د افغانستانی اتباعو لپاره د سرشمیرنې د طرحې د جوړېدو او د موقت اقامت د ورکولو خبر ورکړ. هغه په دې غونډه کې هم ویل چې حقیقت دا دی چې د افغانستانی اتباعو دقیقه شمیرنه او پیژندنه د دواړو لورو لپاره ستونزې پیدا کوي او په ځینو ځایونو کې بیا د توکو د عرضې او تقاضا د انډول د ګډوډېدو سبب کیږي. د ایران د کورنۍ او چارو وزیر زیاته کړې پر دې اساس د افغانستانی اتباعو سرشمیرنه او پیژندنه په جدي توګه په اجنډا کې شامل ده او په ولایتي مرکزونو کې د کفالت له دفترونو او پولیس به علاوه دا او د دولت له خدماتي دفترونو سره غژملتیا شوي چې په یواد کې د بارني او اتباو د پیژندلو د بهیر مشخص کړي چې د منظمولو او خدماتو کار په ښه توګه ترسره شي. هغه جواب تکړه افغانستانی اتبا که په هر سبب د سرشمیرنې او پیژندنې په طرح کې برخه و نخلي د ایران له نظر مهاجر نه ګڼل کیږي او کوم کسان چې په دې طرح کې پنه ګډون ټینګار ولري او ونه پیژندل شي مجبورن به په اړه لا سخت سیاست غوړه کیږي.
ایزان اوس سمن نړیوال ورسپانه ته یو کتنه کو یادونه کو چې موږ د ورسپانه له انټرنیټ راخلو محتوا پاره مسولیت پر غاړه نه اخلو. ټورنټو سٹار کناډای ټورنټو سٹار ورسپانه لیک چې اړتیا ده چې دا هیواد په افغانستان کې د ښځو انجونو د حقوقو د تامین لپاره زیاتې هڅې وکړي. د ورسپانه په لیکنه علاقه چې طالبان بیا په افغانستان واکمن شوي ښځې او انجونې له زده کړو بې برخې شوي او نور فعالیتونه هم محدود شوي دي. د ټورنټو سٹار په لیکنه د ښځو په وړاندې کورنۍ تاوتریخوالی هم زیات شوي او هغه فعالان چې د اعتراض غږ اوچت کړی نیول شوي او شکنجه شوي دي. تر دې مخکې طالبان او سرپرست حکومت ویان د بشري حقوقو د مدافعانو هغه اندېښنې چې طالبان له ښځو سره بد چلند کوي بې ځایه بللې وي. ورسپاڼه بیا وړاندې لیکي ډېرو ښځو په افغانستان کې ځانونه پټ کړي او یا لا هیواده وتلې دي.
عزیزانو، دا هم د کابل مسیر ورسپاڼه ده چې موږ د هغوی له سایت څخه اخیستي. مسیر ورسپانه په خپل نننی سایت کې داسې لیکي: د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا له لوري په خپاره شوې اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان کې د ګڼو مسایلو ترڅنګ د ښځینهوو د حقونو او د نجونو پر مخ د ښوونځیو د تړل کېدو په تړاو اندېښنې لري. دغه اداره وایي افغان حکومت ته پکار ده چې د ټولو افغانانو حقونو ته درناوی وکړي او د نجونو د کار او زده کړو په تړاو پر خپلو کړو ژمنو کې عمل وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم دا راز ویلي چې د افغانستان د اقتصادي، امنیتي او سیاسي وضعیت په اړه اندېښنې لري او پر ملکی وګړو وروستي بریدونه هم په کلکو ټکو غندي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یوناما دفتر ته دنده سپارلې ده چې د افغانستان وضعیت له نږدې وڅاري، له ټولو مسؤولو کسانو سره په اړیکه کې وي او د هر ډول بدلون په اړه ژر تر ژره ملګرو ملتونو او عمومي منشي ته معلومات ورکړي.
ایزان ورسپانه د کتنې پروگرام هم دلته پای ته رسی. تر بل پروگرام په لوی او مهربان خدای سپارو.
خدای مو مل او ملګری. Thank you.
Thank you.